سلامونه وخت ما جګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي خبري غړې کې موزا عبدالحی کاکړ یو ځل بیا خبر کلی کوم. په برتانی کې د نیټو سرمشریزه غونډه د افغانستان لپاره د ډیر ارزښت، په پاکستان کې د تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د جرګې ترمنځ خبرې اترې، په قبایلي سیمو کې د پولیو د درې نورو ناروغانو مخې ته راتلل، د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو څومره ذکر سوی، د هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکو. نور رپورټونه هم لرو خو په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. نمړای د مهم خبرونو سر ټکی، د ناتو سرمشریزه نن د برتانیا په ویل شار کې پیل شوې ده. د پاکستاني حکومت لخوا جوړ شوې کمیټي به نن بیا د تحریک انصاف لغړو سره خبرې اترې کوي، او د افغانستان په غزنی کې په سوي برید کې یو وشت وسلوال او لس پولیس وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د ناتو سرمشریزه نن د برتانیا په ویلز شار کې پیل شوې ده. له ویلز د مشال ریډیو خبریال وای په ایجنډي کې درې مهم نکتې شامل دي چې ور باندې به په لومړی ورځ خبرې کیږي. په دې نکتو کې په افغانستان کې د ناتو ماموریت، د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د پیسو ورکړه، او له افغانستان سره د ناتو اوږد مهاله اړیکې شامل دي. له افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ یو پلاوی ویلز ته ورغلی دی. سرچینې وایي محمدي به له ناتو له 15 تر 6 میلیارد یا عرب امریکایي ډالرو کلنی مرستو غوښتنه کوي چې ور باندې افغان امنیتي ځواکونه وروزی او نور لګښتونه پوره کړي. د مشال اړې خبري الوای تر اوسه د ناتو لخوا د سندي ویل سوي، خو دا سنگرل کیږي چې ناتو به د غوښتنه ومني. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوې کمیټي به نن بیا د تحریک انصاف له غړو سره خبرې اترې کوي. د لغور سره چې حکومتي کمیټي بیگانه وخت د تحریک انصاف او عوامي تحریک له غړو سره مذاکرات وکړل. تر مذاکرات وروسته د تحریک انصاف غړو وویل چې که څه هم د مذاکراتو اته پړاوونه بې نتیجې ثابت شوي، خو د دوی په وینا د نن ورځې مذاکرات ښه نتیجې ولري. په حکومتي کمیټي کې اساق ډار، زاهد احمد او جاوید شفیق او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټي کې شاه محمود قریشي، عارف الوی، اسد عمر او جانګیر ترین شامل دي. تر دې وړاندې د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو جرګې د عوامي تحریک له مشرانو سره هم ملاقات کړی و. د پاکستاني پارلمان ګډه غونډه نن په درېیم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د بیلابیلو ګوندونو مشران او استازي د ملک پر روانو حالاتو ویناګانې کوي. د پیپلز پارټي سینیټر رضا رباني نن په خپل وینا کې ویل چې دوی به په هر صورت په ملک کې د روان جمهوري نظام ساتنه کوي. رضا رباني د لاهور په ماډل ټاون کې د سو وژنو غندنه وکړه، خو د هغه په وینا چاته د دې اجازه نه ورکوي چې لاغې پیش وروسته دي پارلمان یرغمال کړي او جمهوري نظام دې ړنګ کړي. له تحریک انصاف پرته نور ټولو ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف ملاتړ کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن سهار د غزنی په ښار کې په ترهګر برید کې یو وشت وسلوالو برخه اخیستې وه چې ټول وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې برید کې 10 تنه ملي پولیس او 2 عام وګړي وژل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې 12 پولیس او تر 130 زیات عام کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د پلټنو بهیر شاید د نن ماښام تر 8 بجو پورې بشپړ شي. د دې کمیشن ویاند نور محمد نور خبري اعلان تویل تر اوسه د رای ورکونې څخه باندې 6.9% صندوقونه تفتیش شوي دي. نور محمد نور ویل
گفته میتونیم که فقط 705
ویلی سو چی یوازی 515 صندوقونه پاتی دی چوس محل افری کارجریان لری، او هیلمنیو چی در مرشم تراتو بجو پری ده هم تفتیش سی چی لده سر در رای در صندوقونه بیادزل تفتیش پایده رسی جی.
بل پلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجو د حل د هڅو په دوام کې دواړو کاندیدانو په جلا جلا توګه تیر شپه یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې کړې دي. د دواړو انتخاباتي ډلو استازو د پنځشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویل دغه خبرې چې د ویډیو کانفرنس لارې وسوي پکې د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي خبرو پر بیا پیلېدو هوکړه وسوه. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې کاندیدان بنن یو ځل بیا سره وګوري او د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه به پر اختلافي نقطو خبري وکړي. د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د اوکراین لپاره د روس د سولې وړاندیزونه رد کړي او وایي چې دا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزي په درشل کې د لویدیځ د دوکا کول او پر ماسکو د نوي بندیزونو د مخنیوي هڅه ده. یاتسینوک پرون همداراز وویل چې اوکراین له روس سره خپل پوله ټینګوي او غواړي چې د ناټو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. د اپریل میاشتې راهیسې روس پلو بلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د اوکراین حکومت او لویدیځوالو پر ماسکو تور پورې کړی چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره هغوی ته پوځیان او وسلې ورلېږلې دي، خو ماسکو دا نه مني. تر دې وړاندې پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو سره پر ټلیفون خبرې کړي او د ډزبندۍ و نکاتي پلان یې جوړ کړی دی. ولادیمیر پوتین وویل چې د دې جګړې د سیاسي حل لپاره د ده او پوروشنکو نظر یو بل ته ورته دی. اوسم د کرنسی او موسم حال.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 108.50 روپۍ او په 108.50 روپۍ. یو یورو په 103.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 10.10 روپۍ او په 10.50 روپۍ. د عربی امارات درهم په 10.80 روپۍ او په 10.95 روپۍ. او یو افغانی په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن د ماښام وروستو پیښور ډویژن په ځینو ځایونو کې او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی.
تاسو خبرونه له ګوریوال کاکړه اوریدل. لاغ وروسته مو د موسم او پاکستانی کرنسی د نورو کرنسیو په مقابل کې نرخونه واوریدل. د مشال ریډیو په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورټونو ترڅنګ ځینې دغه مهم ریپورټونه هم لرو. د برتانیې په ویلز ښار کې د نیټو سرمشریزه پیل شوې. د نن ایجنډا د افغانستان وضع ده چې د بشري حقوقو د څار د ادارې څوړونکي په خبره هیواد لپاره دغه غونډه ډېر اهمیت لري. په قبایلي سیمو کې د درې نور ماشومانو د پولیو په ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په قبایلي علاقو کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیر 90 ته رسېدلی. آیا په داسې سیمې همسته له چرته څخه چې د پولیو کیسونه ناراضي
کیسونه د باجوړ نه ناراضي، کیسونه د مومن نه ناراضي، کیسونه د اورګزون نه ناراضي، کیسونه د کورم نه ناراضي، او کیسونه ول نه ناراضي چې الټا سکیورټی سچویشن خدای.
او د شمالي وزیرستان به پر کړل سو زیاتره خلکو د حکومت په حکم سکولونه خالی کړي، خو ځینې لا هم پکې اوسېږي. خو اوسېږي ولی
پولیس بار بار اردن نه دی کړه دم کوي کړلې میز دا بار بار غو نه کی دی نه چې سکول نه میز وله وبسای چې سم متبادل زې خو مشته ملاوي شي او چا کیم خلق وتل دی هغه در په دار دی.
یو شمیر نو ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د برتانیې په ویلز ښار کې د نیټو سرمشریز کم ریپورټونه راغلي. روانه ده د نن ایجنډا د افغانستان وضع ده. زموږ همکار حمید مومند هم د غونډې له راغلي او له هغه ځای به د مشال ریډیو لپاره ریپورټینګ کوي. حمید مومند صاحب، تاسو ته هرکلی کوم که تاسو د سرمشریز تازه حال را سره شریک کړئ.
مننه کاکر صاحب، تاسو د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. البته یو څه شی چې زه ویل غواړم، نوی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو خبرې پیل شوې دي. څو شېبې مخکې دغه غونډه پیل شوه. د کومه اجنډا چې د مخکې نه ټاکل شوې ده چې دوی په افغانستان کې په درو اساسي مسایلو باندې دوی خبرې کوي، چې یو په افغانستان کې د ناټو روان ماموریت دی چې جنگي سکل پایته رسیږي، او د هغې نه وروسته د 2014 کال وروسته به د روزنې یا د ټریننګ ماموریت بیرته شروع کیږي. همدارز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تمویل ماموریت دی چې په دې باندې به هم دوی پراخې خبرې کوي. او بل مهمه مسله چې د ناټو مشران به خبرې کوي هغه دا ده چې د افغانستان او ناټو ترمنځ اوږدمهاله اړیکې دي. د غونډې د شروع کېدو مخکې د ناټو عمومي منشي اندر ستوغراس موسن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په زر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې وسو وخت دی چې دغه تړون باید ډېر زر تر زره لاسلیک شي. سو موږ وپوهېږو چې سو کولای شو چې د 2014 کال وروسته خپل ماموریت چې هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې برخه چې د هغه ډېر زیات لومړیتوب لري هغې ته دوام ورکړو. د داسې یو تړون د نه موجودیت په صورت کې به د ده په وینا په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د حضور د دوام لپاره کوم قانوني چوکاټ نه وي موجود. رفتو سن په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په سر کوم روان لانجه چې په افغانستان کې ده په هغې باندې هم اندېښنه څرګنده کړه او د دواړو کاندیدانو نه یې غوښتل چې زر تر زره یو سیاسي حل ته ورسېږي او د ملي یووالي حکومت زر تر زره رامنځته کړي سو هېواد کوم ژور بحران طرف ته لاړ نه شي. نو اوس مهال د دوی ترمنځ د افغانستان په اړه باندې خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په دې غونډه کې برخه لري. د ځنو ځانګړو وړاندیزونو سره د غونډه ته راغلی دی چې په هغه کې
افغانستان له لورې ځانګړي وړاندیزونه څه دي څه تفصیلي مخې ته راغلي؟
په دغه ځانګړي وړاندیزونو کې چې د افغانستان لخوا د غونډې ته مطرح کېږي یو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې ده. افغان حکومت غواړي چې د ناټو مشران ورسره د کال د $6 میلیارډ پورې د مرستې ژمنه وکړي. سو دوی کولی شي چې کوم دغه ځواکونو وسلې کوم شمیر چې دی دغه باید وساتي او دغه د روسانو او د سمبالښت په برخه کې ورڅخه استفاده وکړي. که څه هم د ناټو مشرانو تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې کوم غبرګون نه دی ښودلی چې دغه مرسته به ومنلی شي یا به رد شي، خو ځینو د ناټو ځینو چارواکو دغه هیله مندي ښودلی ده چې ممکن دغه غوښتنه ومنلی شي او د دې یو اساسي علت دا کېدلی شي ځکه چې د دوی په وینا پس له دې به د ناټو ځواکونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې ښکېل نه وي. دوی به یوازې د روزنې او د سمبالښت ماموریت پر مخ دی او افغان ځواکونه به حمایه کوي. نو د هغې د خاطره دا امکان شته چې کوم وړاندیز چې افغان حکومت په پام کې لري هغه ومنلی شي، خو په رسمي ډول په دې ارتباط باندې تر اوسه نه دي ویل شوي. همدا اوس د دوی ترمنځ بحثونه روان دي او دغه بحثونه په پای کې به په یوه خبري غونډه کې افغان پلاوی او د ناټو ځینې چارواکي چې د افغانستان په اړه کار کوي دوی په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او خپل معلومات به له ژورنالیستانو سره شریک کړي. د هغه وخت کې کولی شو چې موږ د مشال راډیو اورېدونکو ته د شو بحثونو او د موافقو په اړه تازه معلومات ورکړو.
ډیره مننه حمید مومند صاحب. حمید مومند صاحب چې د برتانیې څخه له مو سره د ټلیفون په لاین وو، هلته په ویل شار کې د نیټو سرمشریز پیل شوی چې نن ایجنډا افغانستان ده. دا به دوه ورځې دوام لري، نن ورځ به وي او سبا به وي او مشال ریډو نن دغه وروستۍ خبرونه ده، خو په سهارنۍ خبرونه کې به بیا تاسو راغلي کم تفصیل دی هغه واوري. دلته یو بل پښتنم راپورته کیږي چې دغه د نیټو سرمشریزه د افغانستان لپاره ولی مهمه ده او د ناټو غړي باید ولی د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. فرشتي جلالزی په دیاړه یو څېړنیز رپورت جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان لوی څیړونکو هیدربار وایي په افغانستان کې یو رښتینی بحران روان دی او په دې هیواد کې اقتصاد د سقوط په حال کې دی. نو نړیوال ټولنې ته ښایي چې د ناټو په نننی کانفرنس کې له افغانستان سره د همکارۍ تعهد وکړي. دا په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر څرنګوالي باندې ټینګار کوي او وایي چې د ناټو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې ښځې شاته پرېنږدي.
There's a political crisis going on and a real threat to democracy and to the future.
دا وایي په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي روانه ده او د دې هواد راتلونکي رهبرۍ لپاره خطر موجود دی. په دې هواد کې امنیتي بحران دی او دا پښتني جديدي چې آیا د افغانستان کورنۍ امنیتي ځواکونه لنړیوال مرستې پرته امنیت ټینګولای شي کنه. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان دغه څیړونکو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان له سخت کړاو سره مخامخ دي او دا فکر کوي هغه پریکړه چې ناټو یې نن کوي پر دې چې آیا افغانستان به یو او باثبات راتلونکي ولري کنه مهم اغیز کولای شي. د نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې وضعیت ډیر زیات بې ثباته شوی او اقتصاد د سقوط په حال کې دی چې نړیوال بانک او نورې مالی ملاتړ کوونکي ادارې په پوهیږي او ټول لوري موافق دي چې دا بحران لا هم ژورېدلای شي.
دا وای
د ناتو دغه سرمشریزه چې نن او سبا به په ویلز کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه غونډه ده. خو دا وای ځان دې شنه لرم چې د ناتو سرمشریزه په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان یو منتخب ولسمشر نه لري، نو دا به د افغانستان لپاره ډیره په ګټه نه وي. دا وای فکر کوم په افغانستان کې خلکو ته په دې پوهیدل ګران دي چې څومره د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د نوم لاورې دوستړي شوي. هغه هیوادونه چې افغانستان ته یاسکر استولي داسې احساس لري چې پوځي او سیاسي همکاري موثر نه وي، او د ولسمشر حامد کرزي حکومت هم داسې یو شریک و چې کار کول ورسره ګرانو. د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان دغه څېړونکو وویل چې دوی هیله لري چې د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د راتلونکي وضعیت پر څرنګوالي باندې د ویلز په غونډه کې موثر پریکړې کوي. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ناتو سرمشریزه او دا چې د افغانستان لپاره د دې ارزښت صدې فرشته جلال زئی په دې اړه د بشري حقوقو د څار ادارې له مشرې څېړونکو سره خبرې کړې وې او پر اساسي به دا رپورټ جوړ کړی وو. او چون پاکستان ته د پاکستان د خارجه دفتر وایي چې د چین د ولسمشر د پاکستان دورې په اړه خبرې اترې روانې دي، خو لا په دې اړه باندې څه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. نن په اونیزه خبری غونډه کې تسلیم اسلام دا هم وویل چې په پاکستان کې د وسلوالي ډلې داعش په اړه دوی څه ثبوت نه دی لیدلی، خو په مطبوعاتو کې ځینې رپورټونه لیدلی دي. د دې په وینا چې رواني د تحریک انصاف او تل قادری رواني درنې د پاکستان داخلي معاملې ده او نورو هیوادونو ته د تفسیر کولو هیڅ اجازه نشته. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
هفتوار خبری غونډې په وخت د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلام وینا وا چې د چین د صدر دورې په اړه د تاریخونو اعلان لا نه دی شوی. د دوړ ملکونو د اسلام آباد په صورتحال نظر دی. د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلام د یو سوال په جواب کې وویل چې د چین د صدر د پاکستان دورې شیډول او د ایجنډې په اړه یو ډله د پاکستان په سفر ده. دا یو د معمول طریقې کار دی چې کله یو دوره یا سفر کیږي نو په انتظامی معاملو د دوو ملکونو ترمنځ خبر اتریکیږي. بل عدالته مالا د زور ورکولو ضرورت نه دی چې پاکستان او چین پاخه ملګری دي او ستراتیژیک ملګری دي. د چین د صدر دورې په اړه خبرې اترې روانې دي. دوړ ملکونو د اسلام آباد په صورتحال نظر دی او د حالات مطابق به د دورې په اړه فیصله کیږي. زه ازر سات په دې اړه سنور نشم ویلې. په هفتوار خبری غونډه کې د یو بل سوال په اړه د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلام وینا وا چې شام او عراق کې د خلافت اعلان کوونکې داعش په اړه دوی مطبوعاتو کې ځینې رپورټونه کتلې دي چې د داعش کتابچې په خبر او نورو سیمو کې لیدل شوې دي، خو د دې د موجودګۍ څخه ثبوت پاکستان کې لا نه دی کتل شوی. د دې په وینا دا وخت د پاکستان پوځ هغه وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې یو فیصله کون کاروایي په منځنۍ مرحله کې دی چې چې بیگونه پاکستانیان وژلي دي او چا چې زموږ په امنیتي ځواکونو حمله کړې دي او چا چې پاکستان کې د عدم استحکام کوشش کړې دي. پاکستان ټول وسلوالو خلاف بغیر د سم امتیاز کاروایی کوي که هغه داعش وي او که یو بل ډله. خو زه بیا د خبره کوم چې پاکستان کې د داعش موجودګي په اړه صرف د میډیا رپورټونه دي. موږ په خپل خاوره د دې د موجودګي په اړه څه ثبوت نه دی کتلی. د چین د صدر دورې په اړه پخوانی سفارتکار او د سینټ د خارجه امورو کمیټې پخوانی چیرمن اکرم سکی مشال ریډیو ته وویل چې چین سره د پاکستان هر حکومت خطر لوکات ساتل غواړي او تمه ده چې دوه ملکونو ترمنځ د دورې کې به توانایي مواصلات او د بنیادی ډانچې په پروژو لاسلیک کیږي.
بنیادی طور پر یې جو چاینا پاکستان
په بنیادی توګه د پاکستان او چین تعلقات د شپېته ملسیز راځي په پرمختګ دی. نن سبا اقتصادي تعاون ته وده ورکوي. د هغوی د سلو نزیاتی کمپنیانی پاکستان کی کار کوي. نوی پروژې به هم وی او په بنیادی توګه د راهداري چکوما منسوبه ده. د هغې سره نور ډېری پروژو ته به هم په دې دوره کې ختمي شکل ورکړي شي.
هفتوار خبری غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې وینا و چې اسلام آباد کې د دوه ډلو روانې درنې د پاکستان داخلي معامله ده او کوم ملکونو چې زموږ په سیاسي صورتحال تبصری کړي دي نو هغه هم دا زموږ داخلي معامله ګرځولې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې.
پام کوه
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجې.
او سم د پاکستان د سیاسي بحران په اړه ریپورتونه، په داسې حال کې چې له تیرو شل ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد درنې روانې دي. پرون یو ځل بیا د حکومت په ذاکراتي کمیټې د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره خبرې اترې وکړې تر څو د ستونزې حل راوباسي او روانې لانجې ته د پای ټکی کېږدي. په دې اړه به نور تفصیل له سراج ظهیر واورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مذاکراتي ډلو تیر شپه اسلام آباد کې د پی ټی آی لارښود جانګیر تنیب په کور کې غونډه کړې ده چې پکې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، زاهد حامد، امیا جاوید شفیق او د پاکستان تحریک انصاف لخوا شاه محمود قریشی، جانګیر ترین او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک شامل وو. غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د غوښتنو یو لسنوکاتي چارټر آف ډیمانډ ورکړې شو، په کوم چې حکومتي ډلې د پاکستان تحریک انصاف د ډلې سره خبرې اترې وکړې. لدی وړاندې د حکومت لخوا اپوزیشن مذاکراتي جرګې هم له رسنو سره خبرو کې وې چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ ډډلا ختم شوی دی او هیله ده چې د سیاسي بحران به زر تر زره هوار شي. په دې موقعه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وی،
هم یې کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پازیٹیو چیزیں زیادہ ہے.
دی وای موږ دا ویلی شو چې تر ډېر حدا مثبت سيزونه زیات دي، کسه هم خندان موجود دي، خو بیا هم موږ پر امید یو او ان شاء الله موږ ته او یا فیصد کامیابی تر لاسه شوي دا. نو د بحران نه په مکمل توګه د وټو لپاره به موږ لږ انتظار کول وی او د دې لپاره د لږ نور صبر ضرورت دی.
کچھ اور صبر کی ضرورت ہے.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر رحمان ملک هم ډیر زر د دې مسلې د حل په حق لا وی،
ته همې راستہ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے.
دی وای موږ لار لټول کې ځن نه دی پکار او پراتلون کې سلی رښتو یا اتسل ویخ ګینټو کې زدا نه وایم چې دا مسله به په بورتو غهوار شي، خو بیا به هم دی اولستا سنه سده خوشالي خبر تر لاسه شي او ټول اولستا واخ کار شي چې ټول سیاستوالو دا کړی دي.
سارے پولیټیشین نے یہ کیا ہے.
د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی په دې مهال وی چې د حکومت سره مثبت خبرو اترو لپاره د دوی ګوند تیار دی، خو که حکومت سنجیدگی وخای دو زیادہ کڑا.
ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں نے جن کے ہم بے حد شکر گزار ہیں.
دی وای زمونږ د مخالف ډلرونو د چاچی مونږ ډیر مشکور یو او مونږ د دې د انصاف مننه کوو. دوی حکومت ته زمونږ درس کې خو دو چې دا مسله په خشن هوار شي او دا چې تحریک انصاف د مثبت مذاکرات لپاره تیار دی.
آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے.
د ذکر د چې نن د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کاته کوي چې پکې به د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د غوښتنو په اړه د وزیر اعظم سره خبرې اترې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ران ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مرکزی حکومت خلاف په اسلام آباد کې موجوده مظاهرې د پښتنه راپورته کوي چې چرته خو د دغو مظاهرو شاته د فوج لاس نه دی چې غواړي د هیواد مهمې فیصلې په خپله خوښه وکړي. د دې لیکنې تفصیل له فرخنده اسد اورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین وایي په اسلام آباد کې چې کومه سیاسي لوبه روانه ده په اختتام یې لا هیڅ څوک نه پوهیږي. لیکوال وایي داسې تمه کېده چې دغه مظاهرې به زر ختم شي، خو هر ورځ پکې نوې نوې خبرې مخې ته راځي چې د دغه ټولو حالاتو په اړه یو شمېر شکونه هم پیدا کړي او خلک په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې لري. دغه مظاهره کوونکي د اسلام آباد په ریډ زون کې د داخلېدو وروسته وزیر اعظم هاوس ته لاړل، بیا یې د پی ټی وی په دفتر حمله وکړه او اوس هم حالات لا سم شوي نه دي. لیکوال وایي روانو مظاهرو کې نوې نوې سیرې مخې ته راځي چې د روانو سیاسي حالاتو په حل کولو کې مسلې پیدا کوي. ډان لیکي پر دې خبره هم ډېر بحث کیږي چې آیا پوز دغه سیاسي مسلې هوارول غواړي او کنا، دا هم په روان کړکیچ کې یو فرق دی. خو د دې هر سنه دا معلومیږي چې د پوز او حکومت د یو بل سره اختلافات موجود دي او تر څو چې د نواز شریف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافات نه وي حل شوي، تر هغې پورې به سناسه مسله مخې ته راځي. د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا اسلام آباد ته مارچ کول او بیا د وزیر اعظم نه استعفا غوښتل د هغه ریپورټونو اړخ ته اشاره کوي چې کېدای شي د دغه مظاهرو شاته د پوځ لاس وي. بیا طاهر القادری په خپلو ویناو کې د پوځ ډېره مرسته ښایي چې دغه هم ځینې پوښتنې راپورته کوي. ډان لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پوځ ترمنځ تعلقات خو له شروع نه نو خو چې کله نواز شریف په پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته غداري د مقدمې چلولو خبره پیل کړه نو له هغې وروسته حالات نور هم خراب شول. د پوځ او د موجوده حکومت ترمنځ د پرویز مشرف ته مسلې نه علاوه نور هم په ډیرو خبرو اختلافات شته. خو د شخصي ټلویزیون چینل جیو د مسلې وروسته دغه اختلافات د خلکو مخې ته ښکاره شول.
دا خو د ډان ورځپاڼې لیکنه بیا خو بلخوا د برطانیې فاینانشل ټایم ورځپاڼه د پاکستاني سیاسي بحران په اړه لیکنه کړې ده. راځي تفصیل ته غوښتو. د برطانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې تحریک انصاف د تیر کال په انتخاباتو کې د داندلی پر ضد احتجاج کوي، خو عمران خان د دې خبرې په وضاحت کولو کې پاتې راغلی چې آخر ولې د داندلی دغه خبره د ته 15 میاشتې وروسته ورياده سوه. د ورځپاڼې په وینا د تحریک انصاف مخالفین وایي چې اوسنی احتجاج د عمران خان د هغې غوسې څرګندوي کوي چې په انتخاباتو کې یې ګوند په دریم نمبر راغلی او دای وزیر اعظم جوړ نسو. د ورسپانې په خبره بل لور ته مولانا طاهر القادری هم احتجاج کوي. هم ده د پیپلز پارټي د واکمنۍ په وخت کې هم په اسلام آباد کې دغه سي احتجاج کړی وو. د ورسپانې په وینا چېړونکو دا باور لري چې فوج د شاغلي قادری په خاموشي سره حمایت کوي چې دا شان ولسی انتظامیه کمزورې کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي د فوج جنرالان پر نواز شریف باور نه کوي ځکه چې وزیر اعظم له هند سره امن غواړي. د وسوالو طالبانو پر ضد یې فوجي کاروایی وځنډوله او د جنرال مشرف پر ضد د خداري مقدمه چلوي. خورسپانه بیا پر نواز شریف هم نیوکه کوي چې وایي د اوسنی بحران ذمہ وار دی. د خورسپانه په خبره دا شان نواز شریف خپل ملاتړ هم مایوس کړل چې دا هیله لرله چې نواز شریف به د دریم ځل لپاره د وزیر اعظم خپل چوکۍ د کمزوري اقتصاد د شکولو او هیواد له ترګري د خلاصولو لپاره استعمال کړي. په پای کې ورسپانه لیکي چې نواز شریف له دې سیاسي بحران راه و هم زی خو بیا به هم شاید د حکومت او په پاکستان کې جمهوریت کمزوري پاتې سي. د فاینانشل ټایمز ورپاندې لیکنه خو د پارلمان یو ګډه غونډه راوبل سوي چې دا سیاسي بحران پکې حل سي. کڅم زیاتره تکرونه د دې بحران په اړه دي. خو آیا دلته د قبلي سیمو سره د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو په اړه بحثونه کیږي؟ راځي چې دا وورو څومره خبري په دې اړه سوي. فرخنده اسد رپورت لري.
د نهي او شورو پورست پارلمان ګډه غونډه وشوه. دغه غونډه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په روانو مظاهرو رابلل شوې وه چې نن به هم روانه وي. په دغه غونډه کې د پاکستان د زیاترو سیاسي ګوندونو غړو خبرې وکړې. دا وخت قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سناسلس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کور دي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې د حکومتي مرستو لپاره په مظاهرو کولو هم مجبور شوي دي. د پارلمان په ګډه غونډه کې د دغه بې کوره شوو خلکو په اړه څه وویل شو؟ د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر زاهد خان وویل باید د بې کوره شوو خلکو مسلو ته زیات پام وشي.
زموږ په حال رحم وکړي او زموږ چې کوم لس لکه خلک بې کوره شوي دي دا غوی د تپوس هیڅ څوک نشته. په هسپتالونو کې دوایانې نشته او نه پکې ځایونه شته. موږ ستاسو رونه یو، ستاسو د پاکستان لپاره مرو. یوازې پنجاب پاکستان نه دی، باید یوازې د پنجاب مسلو ته ونه کتل شي. موږ ډیر خفه شو کله چې ادارې زموږ سره یو رویه کوي او د پنجاب سره بل رویه وي.
د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا اوبل نه یوازې دا چې د شمالي وزیرستان د خلکو مسله په خپل ځای پرته ده، بلکې خیبر پختونخوا هم د عمران خان د احتجاجونو له وجې متاثره شوي.
زموږ چې کومه مسله ده د بې کورسو خلکو پوځي عملیاتو او زموږ نورې ټولې مسلې شاته ولاړې او د پارلمان بهر یوه تماشا لګېدلې ده. نن چاته هم د شمالي وزیرستان بې کورسوي خلک نه دی یاد او نه چاته زموږ د مشکلاتو پته ده. د افسوس خبره دا ده چې دا خلک څوک چې مظاهره کوي اډو د دې مسلو ذکر هم نه کوي او یوه ورځ یې هم د دې مسلو ذکر ونه کړ. نن زموږ صبح د دوو اونیو زیات وخت وسو د حکومت بغیر روان دی.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د نهي په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې وویل د شمالي وزیرستان کډوال باید دا وخت حکومت لومړی ترجیح وي.
وزیرستان کے آپ کے مختلف اضلاع میں
دو وزیرستان لس لکھ خلق بے کورشی
خلک دا وخت په نورو ضلعو کې در په در دي. د عملیاتو څه صورت حال دی په دې اوس خبرې نه کوم، خو نن چې ټول خلک غواړي باید د دغه خلکو مدد وکړي. اوس باید دا د حکومت لومړی ذمہواری و چې دغه خلکو ته مرستې رسولې وي. خو دوی د اسلام آباد یوې محلې ته راجمع شوي دي. لس لکه خلک نن د حکومت د توجه نه محروم دي، او یوازې د حکومت نه د ټولو سیاسي ګوندونو او نورو ادارو د مرستو نه هم محروم دي. د ټولو توجه دلته
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي اول په بلوچستان او قبایلي سیمو کې هم خلک وجل کیږي. یوازې د لاهور په ماډل ټاون کې د وجل شوو خلکو په اړه باید مظاهره ونه شي.
فرخند اسد چې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له ځخه د بیکور کلسو خلکو په اړه څه وویل شو هغه هر څه راغونډ کړي وو. اوس هم پنځه نیمې بجې سوي دي. بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ناتو سرمشر زنند برتانیا په ویل سوار کې پیل سوی ده. له ویل ز د مشال ریډیو خبريال وای فای اجنډا کې درې مهم نقطې دي شامل دي چې ور باندې به په لومړي ورځ خبرې کیږي. په دې نقطو کې په افغانستان کې د ناتو ماموریت، د افغانستان متي ځواکونو ته د پیسو ورکړه، او افغانستان سره د ناتو اوږدمهاله اړیکې شامل دي. له افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ یو پلاوی وېسته تللی دی. د پاکستان او فاکه حکومت لخوا جوړ شوی کمیټې بانن بیا د تحریک انصاف له غړو سره خبرې اترې کوي. دا له هغه وروسته ده چې حکومتي کمیټې بیگانه وخته د تحریک انصاف او عوامي تحریک له غړو سره مذاکرات وکړل. تر دې وړاندې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو جرګې د عوامي تحریک له مشرانو سره ملاقات کړو. د پاکستاني پارلمان ګډه غونډه نن په دریم ورځ هم روانه وه. په دې غونډه کې د بیلابیلو ګوندونو مشران او استازي د ملک پر روانو حالاتو ویناګان کوي. د پیپلز پارټي سېنېټر رضا ربانی نن په خپل وینا کې وویل چې دوی به په هر صورت په ملک کې د روان جمهوري نظام ساتنه کوي. رضا ربانی د لاهور په ماډل ټاون کې د سو وژنو غندنه وکړه، خو د هغه په وینا دوی چاته د دې اجازه نسی ورکولای چې له هغې پیښو وروسته راسي پارلمان یرغمال کړي او جمهوري نظام ړنګ کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن سهار د غزنی په ښار کې پاترهګر برید کې یو وشت وسلوالو برخه اخیستې وه او ټول وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې برید کې لس تنه ملي پولیس او دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د پلټونو بهیر شاید نن ماښام تر 8 بجو پورې بشپړ شي.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. کتنه نن ورته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت د کارکردګۍ او د انتخابي درغلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک درنی او احتجاجونه روان دي. حالانکه د دوی چې کومې عیني غوښتنې وي هغه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون په شمول ټولو سیاسي ډلو منلې دي. د ادارې په وینا چې د دې درنو نه که یو طرف ته د پاکستان معیشت ته سخت زیان رسېدلی دی، نو بل پلو دا درنې پر زون کې روانې دي چېرته چې د بهر ملکي سفیرانو او نور اعلی چارواکو تګ را تک دی، او د دې سره سره دغلته د ججانو او نور سرکاري افسرانو تګ را تک هم متاثر شوی دی، او د دې عمل له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان بدنامي کیږي. ادارې زیاتې وی چې کینیډا، امریکا او د برتانیې په ګډون د دنیا په هر جمهوري ملک کې غټي غټي دھرنی او مارچونه کیږي، خو الته هغه لومړی پرمټ اخلي او ورسره وخت ټاکل کیږي چې دومره ورځي یا وخت په مظاهره کیږي. خو دلته پاکستان کې د جمهوریت خبره کیږي، خو د جمهوریت لپاره څوک کار نه کوي او نه د جمهوریت اصول په خاطر کراولي. ادارې اخیری کې لیکي پاکستان یو ایټمی ملک ته او د دې ملک سیاسي ډلو او حکمرانانو له خپل طرز عمل او رویو کې جمهوریت بدلون راوستل پکار دي چې په بهر دنیا کې پاکستان د رسوایۍ نه بچ شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي مختلفو غیر سیاسي تنظیمونو د شمالي وزیرستان په ګډون په ټوله فاټا کې د 200 کمیونټي اسکولونو خلاصولو اعلان کړی دی، کوم چې د خوشحالي خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د فاټا ماشومانو ته تعلیم ورکول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی، او دا یو ډیر لوی کار دی چې غیر سرکاري تنظیمونه یې ترسره کوي. خو په شمالي وزیرستان کې به دې خلکو ته ډیر ستونزې مخې ته راځي، ځکه چې لا خو شمالي وزیرستان د ترهګرو نه دی پاکړی شوی، او بل طرف ته په مختلفو علاقو کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن هم روان دی. نو په داسې صورتحال کې د شمالي وزیرستان په مشرانو او انتظامی غټې ذمواري پریوزي چې هغوی نه یوازې دوی ته د سکولونو خلاصولو اجازت ورکړي، بلکې د دوی تحفظ باوري جوړولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریه آخري کې لیکي، اوس وخت بدل دی، قبایلي ماشومان هم غواړي چې د خپل روښانه سباون لپاره تعلیم ترلاسه کړي. نو باید چې د فاټا سیاسي مشروالۍ، فاټا سیکرټریټ او د خیبر پښتونخوا گورنر په دې معامله کې دلچسپي واخلي او دا زر تر زر شروع کړي، ځکه چې د دې سره د قبایلي اولس مستقبل تړلی دی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو اوریت پاکستان انګریزی شبی ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو د هیواد اقتصاد ته څنګه تاوان رسولی دی. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې د برتانیې په ویلز کې د نیټو په سر مشرزه کې د افغانستان باره د بحث پر مهال بشري حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه په پام کې باید ونیول سي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د پاکستان نازک جمهوریت ته کوم نقصان رسیدلی، د ملک سو ذمہوارو رسنوي په خطو غره رپورټینګ وکړ. خو د رسپانه په خبره د احتجاج تحریک چې کوم اقتصادي نقصان رسولی دی، پاغي په هیدل لا پاتې دي. رسپانه لیکي په ملک کې د روانو حالاتو لامل د بارونو او کورونو سرمایه کارانو باور متاثر شوی دی، او د رامدات ګران شوی دی چې په اسلام آباد کې د شورو شو مظاهرو نه د شوی نقصان اندازه ښایي د ریډ زون سیمه د پاکولو د خرچې نه زیاتوي. د رسپانې په خبره د دغو مظاهرو له امله د شوي اقتصادي تاوان اندازه لګول یو ګران کار دی، او زیاتوي چې پر اقتصاد پریوتونکې اصلي اثر به اوږدمهاله نقصان وي چې ذمهواري د عمران خان او پی ټی آی په سر راځي. رسپانه دا یو احمقانه ګام بولي چې د سویل نافرمانی په ترڅ کې د ټکسونو او بلونو د نه جمع کولو غږ وشو. رسپانه لیکي بهرني سرمایه کار اوس په سټاک مارکیټ کې د 1.5% نه زیاته ونډه لري چې تیر کال دغه شرح 0% وه. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې پاکستان تحریک انصاف دې ته څنګه ګوري چې د سرمایه کارانو به هغه وخت څه احساسات وي کله چې وګوري مظاهرین په سر خارکی حکومتي ودانو ته نقصان رسوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې د برېټانیا په ویلز کې د ستمبر په 14 او 15 نیټه د نیټو په سرمشریزه غونډه کې به په راتلونکي کې له افغان حکومت سره د ائتلاف په ملاتړ خبرې کیږي. اداره لیکي چې په دغه سرمشریزه غونډه کې باید د نیټو غړي هیوادونه د بشري حقوقو د سار د پیاوړي نظام او د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو په صورت کې د موثرو عدالتي کاروایانو غوښتنه وکړي. اداره وایي چې د ځورونې په اړه د شواهدو د موجودیت باوجود افغان حکومت له قیدیانو سره د ناروا لپاره پولیسو او یاد امنیتی چارواکو خلاف عدالتی کاروائی نه ده کړی. اداره زیاتوي د نیټو غړي هیوادونه باید د افغانستان له نوي حکومت نه غوښتنه وکړي چې په حراست کې د تفتیش پر مهال د ناروا سلوک د تورونو د پلټنو لپاره د خپلواکې سارنې او د احتساب یو نظام ځای کړي. له دې سره سره باید وینه دا غوښتنه هم وشي چې د مسلح ځواکونو، قومي پولیسو، افغان نیم پوځي ځایي ځواکونو او د نورې ملیشا خلاف د ولسي وګړو د شکایتونو د اورېدو لپاره یو قومي نظام جوړ کړي. اداره وایي چې د نیټو غړي هیوادونه باید د افغان ښځو او جینکو په وړاندې د کورني تشدد په کم عمر کې د ودونو او د جبري ودونو ترڅنګ د دوی پر آزادۍ او تګ راتګ د بندیز خلاف هم اواز پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم زو افغانستان ته، او نن سهار هلته یو ډله ځانمرګي بریدکونکي غزنی ښار ته ورننوتل، هلته یو هوټل ته تر ختلو وروسته پر بیلابیلو حکومتي ودانیو بریدونه پیل کړل. چارواکي وایي جګړه پای ته رسیدلې چې پکې تر شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واشته ده. سید شاسکیم په دې اړه نور حال راکوي.
ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د 5:30 بجو په شاوخوا کې د والي استوګنځای ته څیرمه پر دولتی ودانه یو پیل شول چې تر څه باندې یو ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېدل. په دغو بریدونو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژوبل شوي او دولس تنه سرتېري وژل شوي دي. په پیل کې یو ځانمرګي له چاودېدونکو توکو ډک موټر د غزنی د ملي امنیت ریاست مخې ته لوځولی او بیا وروسته نور ځانمرګي د سعودي په نامه یو رستورانټ ته ختلي دي. د چټک غبرګون قطه، جنایي امریت، د ولایتي شورا ودانۍ، د ملي امنیت ریاست، ملي راډیو ټلویزیون، د افغانستان بانک، څارنوالۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د والي د اوسېدو ځای د بریدونو په سیمه کې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي ځانمرګو پر یو وخت د چټک غبرګون پر خطه او د ملي امنیت پر ریاست بریدونه پیل کړي وو. دی وایي تر بریدونو وړاندې پر ښار توغندې هم راتوغول شوي دي. څو راکټونه هم راتوغول شوي دي. وروسته د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو چې په غالب ګمان یو ځانمرګي به د ملي امنیت ریاست ته څیرمه ځان چولی وي. د دغې چاودنې له امله حتی په 15 کیلومتره لرې واټن کې هم د ودانیو ښیښې ماتې شوې دي. وروسته ځانمرګي سعودي رستورانټ ته ختلی دي او د چټک غبرګون، ملي امنیت ریاست او جنایي امریت پر ودانیو باندې بریدونه کوي. د بریدونو پر مهال د پیښې ځای ته تللې ټولې لارې تړل شوې وې چې له امله یې د بریدونو ټپیان هم چا پر وخت روغتون ته نه شوای لیږدولی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافي وایي په برید کې د ملي امنیت د سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون 45 نور ژوبل دي. دی وایي په ټپیانو کې د زیاتو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي د دوی روغتون ته د پیښې له ځای څخه 60 تنه ټپیان او یو جسد ور وړل شوی دی. دی وایي د ټپیانو لویه برخه عام وګړي دي. د بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي پر جنایي امریت او د ملي امنیت پر ریاست ډله ییز بریدونه د دوی ځانمرګیو ملګرو کړی دی. دی وایي په بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېره نه لري.
د امریکا ایسوسیټډ پریس خبري اجانس د القاعده د مشر ایمانوئل زواهری د هغه ویډیو پیغام په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې هغه خپل ډله د هند بر اعظم ته د غزولو خبره کړې ده. د زواهری په خبره د دې لپاره د مودو رئیسي کوششونه کول. هند القاعده د دغه بیان په حق لوایي چې د اندېښنې کومه خبره نه ده. تفصیل له ملیحا مرزادا اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکي چې د القاعده مشر د زیارت پورس په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې له یو سیمه ییز ډلې په ملګرتیا سره جنوبی ایشیا ته خپل ډله غزولې ده. دغه ویډیو چې د سایت په نوم د انټرنیټ د سارت ډلې لیدلې ده، پکې د القاعده مشر ایمن الزواهری ویلي دي چې د دې لپاره القاعده د مودو راهیسې تیاری کوله. ایمن الزواهری دغه نوې ډله د دوه کالو نه زیاتې مودې لپاره د هغو کوششونو میوه بللې ده چې په سیمه کې مجاهدین د یوې ډلې په شکل کې د راټولولو په مقصد کېدل. که څه هم زواهری په بیان کې د هند بر اعظم ذکر وکړ چې پکې هندوستان، پاکستان، بنگلادیش او نیپال راځي، خو داسې ویل کېږي چې د هغه اشاره هندوستان ته وه. اجانس لیکي تر اوسه هند دا فکر کولو چې د جهادیانو د ډلو د برتیانو ځای نشي کېدی. خو داسې باور کېږي چې په هند کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پلویان په زیاتېدو دي. دغه ډلې په عراق او شام کې ډېرې برخې قبضه کړې دي. تیره میاشت د هند هغه ځوان چې له ملګرو سره عراق ته لاړ او داسې ویل کېدل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي، د وژنې رپورټونه خپاره شو. د زیارت په ورځ د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ د وسلوال ګواښ په اړه د بحث لپاره د هیواد د لوړ پوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو سره ولیدل. د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارٹی یو ویاند ویل چې د القاعده دغه بیان یو سنجیده معامله ده، خو د اندېښنې هیڅ داسې نشته او په مرکز کې یو مضبوط حکومت لري. اجانس لیکي چې هند ښه امنیتي بنیادي ډانچه نه لري. په 2008 کې په ممبئی کې د پاکستان یوې وسلوالې ډلې حمله وکړه چې پکې یو 168 کسان وژل شو.
بل طرف ته هیواد په کشمیر کې هم ستونزې لري چې د هند یوازینی مسلم اکثریت ریاست دی او وسلوالی خپلواکي او یا له پاکستان سره شاملې دلغواړي. ځینې کارپوهان د ظواهری د بیان په حق لوای چې دا د هغه لخوا یو کوشش دی چې خپل ځان واپس مخې ته راولي چې د القاعده شهرت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له امله کم شوی دی.
داوا ملیحا مرزاده چې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورت جزئیات درکول. او هلته به پاکستانی دی ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په پېښور او شاوخوا کې د پامفلیټونو ویشلو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دې ډلې لخوا د قسم تبلیغات هڅې پر پاکستان افغان پوله د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم پیل شوي تر څو د سیمې د خلکو ملاتړ ځان ته راجلب کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له هارون پاچا اور
د ایکسپریس ټریبیون سپانې لیکنه وايي په پښتو او دری ژبو لیکل شوی دا پمفلیټونه په پېښور او د دې ښار په مضافاتو کې جوړ د افغان کډوالو په کیمپونو کې ویشل شوی دی. دا پمفلیټ چې کلمه پر لیکل شوی د پیغمبر علی السلام د تاریخي مهر او ترڅنګ د کلاشنکوف ټوپک تصویرونه چاپ کړل شوی دي. کاپیانې په پېښور کې کارکونکو ځینو افغان خبریالانو ته هم لیکل شوی دي. د لیکنې تر مخه افغان مزاحمتي ډلې لکه د حقانی شبکه او حزب اسلامي افغانستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د پېښور په تور مارکیټ کې تبلیغاتي لټریچر خپروي. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په پمفلیټ کې د سیمې خلکو غوښتل شوی چې د اسلامي خلافت جوړولو په کار کې د دې ډلې ملاتړ وکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې فعالو یو شمېر وسلوالو ډلو وارد مخه له هغې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې مشري یې افغان طالبان کوي. لدوی څخه بیا د عبدالرحیم مسلم دوست او مولوی عبدالقهار په نومونو افغان طالبانو چې د سعودي عرب لخوا تمویلیدونکي د سلفي طالبانو ډلې یادېږي او د افغانستان په نورستان او کونړ ولایتونو کې فعالیت کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا اعلان شوی خلافت سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په پېښور او د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د پمفلیټونو پر خپرېدو سربېره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویانو په سیمه کې د ودانیو پر دیوالونو د دې ډلې په حق کې شعارونه هم لیکلي دي. ځینې ملاتړي بیا داسې دي چې پر خپلو ګاډیو یې د یادې ډلې پوسټرونه لګولي دي. په لیکنه کې د احرار الاسلام په نوم د پاکستاني طالبانو د یوې نوې څانګې جوړېدو په اړه هم ویل شوي دي. د لیکنې تر مخه احرار الاسلام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څیر د اسلامي هیوادونو ترمنځ پر سرحدونو باور نه لري. د پاکستان او طالبانو دا نوې ډله د البغدادي پر ځای ملا عمر د خپل مشر په توګه پیژني. لیکنه زیاتوي په دې وروستیو کې له شمالي وزیرستان وتلې د ځایي او بهرنیو وسلوالو یو شمېر ډلې هم دعوه کوي چې دوی نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د اسلامي شریعت نافذولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم درته دا اوس یو تازه رپورټ را رسیدلی هغه دا چې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په خبری کانفرنس کړی او په خبری کانفرنس کې د پاکستان په اوسنی سیاسي بحران خبره کړې او دا ویلي چې که دغه آئین لمنځه ولاړی نو دا کېدای شي د پاکستان ته د ډېر لوی خطر رامنځته کړي. شبیر جان دغه په دې اړه باندې دا رپورټ را لښلی.
دا زیارت په ورځ چرسدی ولی باغ کې په موجوده سیاسي صورتحال باندې د عوامي نېشنل ګوند یو مشاورتي غونډه شو چې پکې په ملک کې پروانو سیاسي حالات باندې خبرې ترې وشوې. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دې موقع خبرې غونډه ته وویل چې د ملک سیاسي صورتحال ډېر خراب شوی دی او کچره د موجوده حالاتو په نتیجه کې د پاکستان آئین مات کړی شو نو ملک به هم ورسره مات شي.
اگر یو موجوده کرایسس کې نتیجه مې وو آئین جاتا ہے تو
نن کچره موجوده سیاسي کړکېچ په نتیجه کې د پاکستان آئین زی او ماتیږي نو زه پجار او بغیر د سویارې دا خبره کوم چې بیا به د پنځو صوبو نوی پنځه آئینونه جوړیږي ځکه چې د آئین لپاره زموږ مشرانو ډېر قربانۍ ورکړې دي. خو ولې په اسلام آباد کې ناست دغه خلکو د پارلیمان څخه حل کړو د عدالتونو څخه حل کړو د انتظامیې څخه حل کړو او که دا هر څه هم دغه شان روان وي نو دا ملک به مات شي او یو به پاتې نشي.
یہ ملک پھر ایک نہیں رہے گا.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د پارلیمان د ګډ غونډه ورستو د ټولو سیاسي ګوندونو د جمهوریت او آئین لپاره یازو کېدو ورستو جمهوریت او آئین ته چې کومه د خطرې خبرې کېدې آیا هغه ختم شوي او کنه؟ دوی مشال لیډو ته وویل
ختم نشو خو په ډېر کمزوري پوزیشن ته لاړل هغه خلک او یو ډېر مضبوط میسج چې دی هغه پارلیمنت ورک نو ساری اوکس کبل څه کوي نو اول ځله سوچ کوي او دا چې پارلیمنت خو سوال نه پیدا کیږي ود سړی یا را ویخی کینو چې یا را ویخی نه غو بده کیږي نو بس اوس را ویخی وی دي اوس بیا نو ټکی
نموړي جاته کلا چې جنگ د پنجاب د سلورو حلقو خولي په خیبر پښتونخوا کې موجوده صوبای حکومت دا جنگ د پښتنو سر لرړو او دا وخت د صوبې ټول مشران په اسلام آباد کې ناشتي او صوبای بیسو کپرې خدا دی ویل چې په موجوده حالاتو کې دوی نه د نواز شریف ملګرتیا کوي او نه د عمران خان خود دوی صرف او صرف د آئین او جمهوریت تحفظ غواړي
جنگ د لاهور د سلورو حلقو دی او صوبای حکومت زما ته لري اسلام آباد کې ناشتي څو ورځې وشوي چې ستا وزیران نشته ستا وزیر اعلی نشته تلکونه آی ډی پیز بیا سره پراته دي زما نه خپل حکومت روک دی زه په خپل حکومت پسې ګرځم نور مې پکې دا څه د لاهور جنگ دی زما سر لر وړه زم که دی زیاتې کوي نو هغه هم زیاتې کړي زما خپل هم ډېر تحفظات دي د نواز شریف زه ځان د پارلیمنټ پکې د جمهوریت کیمپ کې او د آئین پکې
نوموړی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مرکز کې په پنجاب کې په حکومتونو باندې هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل کچره د لاهور ماډل ټاون اف آی آر په وخت درج کړی شو او د غرنګ چې کومې سلور حلقو په لټنې عمران خان غوښتلې هغه په وخت کړی شوی وي نو اوس په دومره حالت نه خرابېدل دوی دا هم ویل چې په تېرو انتخاباتو کې د ټولو نه زیات ټګي عوامي نشلګون سره شوې ده خو ولې د جمهوري عمل د پرمختګ لپاره دوی هر څه ته غاړه کېښوده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د قبایلی سیمې څخه درې نور کیسونو د پولیو کیسونو مخې ته راغلي چې په اسلام آباد کې د صحت نړیوالې ادارې یونیسف او پاکستان حکومت ترمنځ په دې اړه یوه لویه د لوړې کچې غونډه شوی چې پکې له ټولو ملک او په خاصه توګه له قبایلي سیمو د پولیو وایرس په ختمون خبرې اترې وشوې بلخوا فاټا سیکریټ هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس ختمولو ته خصوصي پام کوي د پېښور د ځلاند یوسفزي رپورټ اور
د ان آی ایچ یا د صحت قائمی ادارې لخوا خیبری جنسی کې د دوو او جنوبی وزیرستان کې د یو نوې پولیو کیس تصدیق وروسته د روان کال دوران ټول هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره 122 او په قبایلی سیمو کې 9 اتیا رسیدلې ده. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیو د ختمون لپاره دوی په قبایلی سیمو کې کار تیز کړی دی.
تونه پولیټیکل اډمنستریشن نه زمونږ د فاټا سیکریټریټ زمونږ سور ایجنسی سرجنز دی اول تک هسپتالونه دی اغه د ټولو خپل هلې ځلې روان دي او دغه پوره پوره کوشش تا دی چې هغه ایریا څخه کم اکسسیبل نه دی الته هم د کتری جدید ماشومان ته د اغه یقیني کی او چې کم ځای کې د طالبانو د طرف نه یا چې کم دغه کم خلق دي د اغه طرف نه پابندي و نو الته کې هم حکومت دا پوره پوره کوشش ته اغه په دې سیس باندې کنوینس کی دا زمونږه د مشومانو د مستقبل لپاره زهر دی.
یونیسف لخوا خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولیو ختمون د ټیم مشر ډاکټر بلال وای چې د قبایلی سیمو مشومانو ته پولیو ساس کې ورکولو کې لټولو غټ خند بدم نیده.
سم دا یو میټینګ نه راغما او اډیل های لیول میټینګ او ای باندې هم دا خبره فوکس کړی چې رفاټا کې مونږ دا پولیو کیسونه چې کوم روان دي دا د سر سره چلو کوه نو کیسونه چې کوم دي د خیبر ایجنسی او بیا خاص په خیبر ایجنسی کې چې کوم دي د باړې نه روان دي او په باړه کې بیا خاص یو ځای دی اته ملوند وای چې کوم دي نه کیسونه روان دي او دا سه جمرود دی نارت وزیرستان دی او ساوت وزیرستان دی کیسونه دا باجوړ نه ناراضي کیسونه دا مومن نه ناراضي کیسونه دا ورغزون نه ناراضي کیسونه د کور مینه ناراضي او کیسونه ول ناراضي چې الټا سکیورټی سچویشن خده الټا ماشومان ته ټیمان رسیا او الټا ویکسینیشن کیږي
نو مړي جاتکړه چې شمالي وزیرستان څخه د بیکوره شوی خلکو بندوبستي سیمو تراتلو سره د پولیو وایرس نور هم خورېدو خطر ده د شمالي وزیرستان څخه بیکوره شوی خلکو ته د پولیو ضد ساس کې ورکولو په باب لمو چې کله د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه څخه پختل نو د هغه وینا وا
فاټا ایریا کې چې کله خلکو ټیمز الته تلین شو راي پریچ کینو نو خلک نن چې ګمنه وزیرستان کې ټول نزيات مسله یا موسر الته په خیبر کې مسله را خلک چرازین ترانزیت پوینټس لګي دلی دي الته چې ګمنه نو الریډي ټیمز ناشتي هم مونیټر کو باکه دا نو پولیو ویکسینیشن ورکو نن صرف مونږ ټول نزيات effectively قبل پختونخوا روانه زګه چې مونږ فاټا بیلټ سره مونږ یو ځای یو مونږ مانیټر کوو ان شاء الله کوشش هم دارې چې دا الیمینیټ کو ختم کو
د سرکاري شمیره تر مخه د روان کال دوران په قبایلی سیمو کې مخه تراغلې نه اتیا پولیو کې سنو کې یو شپې تر شمالي وزیرستان ولس د خیبری جنسي او اته د جنوبي وزیرستان دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په سکولونو کې کډی اړولې وی وايي انتظامیه دومره مجبور کړ چې د څه ډول متبادل نظام پرته سکولونه خالی کړل خو ځینې کډوال لا هم په سکولونو کې پاتې دي او وايي چې حکومت دې ورته خیمه بستي جوړ کړې ده د چې د کرای د کورونو پیسې نه لري. نور حال د مشر ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه بې کوره شوي خلک چې ګڼ شمېر د خیبر پختونخوا بنو لکی مروت جومیل او خواوشا کې دولتي شمېرې تر مخه قریبا 1400 سکولونو کې هم دېره شوي ول. دغه کډوالو کې زیاتره اوس مهال د سکولونو څخه د دولت په امر تللي، خو لا هم ډېر کډوال داسې دي چې وایي تر څو ورته متبادل انتظام نه وي شوی سکولونه نشي خالی کولی. بل طرف ته انتظامیه لاړخه هم دوی ته په بیا بیا ویلی شي چې په روانو څو ورځو کې به په هر صورت د سکولونو نه وځي. اول نور خان چې بنو بازار کې په پرایمری نمبر 4 سکول کې یې کډه اړولې، وایي هغه کډوال چې سکولونو نه تللي در په در دي، او دوی ته یې چې متبادل انتظام نه وي کړی نو د سکول نه نه وځي، ځکه چې د سیمې نه یې هم په یوه جوړه کپڑا کې رایستلې دي.
پولیس بار بار اردن مینا دی کړی دم کوي وې کړلې میز دا بار بار غوې نه کې دی نه چې سکول نه میز وله وبسای چې سم متبادل ځای خو مشته ملاوي شي او چې کیم خلق وتل دی هغه در په دار دی. کولی نه لکه اکثر داستی چې اکثر خالی دی غونډ یا زنا او د وېډ کې نه ډاک نه دی دام را پیرا مشته داسې متبادل ځای جوړ کړي غا نه وړي مشته شش محل وړي زونه دی پره غلی خو د غاس په یوه کپڑا شي مشته را په سکول شي چې مش کیم پروتې دا غلا ک پمځه
نمیران شاہ چشمہ کلی اسیدون کے رحمان اللہ چه دا سکول ودانائی نائے 13 ورس کڑا وڑلے مشال ریڈیو توائی
مشتا دا بر بر دا ویلا چه توسی 30 تاریتا یکم تاریتا 28 تاریتا ہوزائی و مشتا توستا مدبادر انتظامات چی خود مدبادر انتظامان اس طرح پیر ارتغمانو شو بعد دری ور ارتالین ما وکڑلا کلا پولیس و دا رجی اخیر دیکن ما دو مشتا دیکن ما دو ویلی که تیر تو سکول نم نو وزائی بیا مشتا دا طریقہ دو چه توسی رجسٹریشن و توسی کم پسیم بند پیسی شی مش بدا بندوی.
اکرام اللہ وائی انتظامی دومرا تنگ کڑی ول چې مجبور شول سکول یې خالی کړو او دولت کا متبادل انتظام ورته نشي کولی نو خپلو سیمو ته دې واپس ولېږي.
انتظامیه میږ ډېر زور تنګولی چې توسه ووځي اخیرا میږ اووتي، خو بهر د متبادل انتظام بهر میږ اووتي. دغه سه 14 کسونی او په 14 کسون مې د دوی کمرې کېر میندله ده چې هغه ته میږ لاس زر ریپی کړ یا ور کوي د میاشتې د مجبورۍ ټیم ده. غټ تکلیف میږ ته ول دغه چې دې به میږ ته غټ مصیبت. میږ حکومت ته دا اپیل کی چې میږ دا ول خو وطن ته زر نظر واپسی وکړو، کا واپسی مې نو کو میږ ته د سوال سم متبادل انتظام وکړو.
کلامو چې په دې اړه د بنو کمشنر، اسسټنټ کمشنر او انتظامی نورو دفترونو سره تماس ونیو، نو په یادو دفترو کې موجود چارواکو وې روزانه د سکولونو نه کډوال وزي او ورته ویلې شوي چې په هر صورت سکولونه خالی کول دي، خو دوی ته د سکولونو نه وتلو پر مهال خیمه ورکولې شي. اسسټنټ کمشنر دفتر چارواکو په وینا یوازې نیم قبایلی سیمو کې 155 سکولونو کې 88 سکولونه د کډوالو څخه خالی شوي او باقی 1.5 سکولونو کې لا هم کډوال پاتې دي. د دوی په وینا په دغو کې 115 نوي خاندانونه چې د سکولونو نه وتلي ورته 300 غوشل خیمې ورکړل شوي. دغه شان د زلابنو په بیلابیلو سیمو کې د دوی په وینا 100 نه زیات سکولونه د کډوالو څخه خالی شوي. د شمالي وزیرستان کډوال چې د سکولونو نه وتلي غوښتنه کوي چې ورته خیمه بستی جوړه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر له رپورټ سره د مشال ریډیو د نن ورځې نخساته خبرونه پایل ته رسیږي. اخري شیبې دی بوریوال کاکړ ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز راته واوروي. عمر دراز سره به خبرونه پای ته ورسو. د ناتو سرمشري زرنند برتانیا په ویل سټار کې پیل سوه. له ویل زده مشال ریډي خبري الوای په چی په ایجنډا کې درې مهمه نکته دي شامل دي چې نن باور باندې خبري کېږي. په دې نکته کې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د پیسو ورکړه او له افغانستان سره د ناتو اوږدمهاله اړیکې شامل دي. د پاکستان وفاقي حکومت له خوا جوړ شوی کمیټې به نن بیا د تیرک انصاف له غړو سره خبرې کوي. د لغړو سره چې حکومتي کمیټې بیگانه وخت د تیرک انصاف او عوامي تیرک له غړو سره مذاکرات وکړل. تر دې وړاندې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو جرګې هم د عوامي تیرک له مشرانو سره لیدکاته کړیو.
د پاکستانی پارلمان ګډه غونډه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. په دې غونډه کې د بیلابیلو ګوندونو مشران او استازي د ملک پر روان حالاتو بحث کوي. د پیپلز پارټي سینیټر رضا ربانی نن په خپل وینا کې ویل چې دوی به په هیڅ صورت په ملکي روان دوی به په هر صورت د روان جمهوري نظام ساتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار د غزنی په ښار کې په ترهګر برید کې 21 وسلوالو برخه اخیستې او ټول وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مشال ریډیو ته په لژل خبر پاڼه کې ویلي چې په دې برید کې لس تنه ملي پولیس او دوه وګړي هم وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې 11 پولیس او 310 زیات عام وګړي ټپي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د پلټونو بهیر شاید د نن ماښام تر 3 بجو پای ته ورسیږي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور خبر اعلان ته ویل تر اوسه د رایو ورکونې څخه باندې 6.9% صندوقونه تفتیش شوي دي. او د اوکراین وزیر اعظم ارسنی یاتسنوک د اوکراین لپاره د روس د سولې وړاندیز زونه رد کړي او وایي چې دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د لویدیز د دوکا کولو او پر ماسکو د نوې بندیزونو د مخنیوي هڅه ده.
بوروال کاکړو د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې هم په دغه چپو کې پاتې شئ نو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. موږ به سبا له بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه پورې اجازه غواړو. خدای پامان.